په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رهیده ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. و بوري چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې د کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره په خبرو کې د ګډون پوره ډاډ ورنه کړل شي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د سولې د روانو هڅو په اړه تر بحث وروسته یوې اعلامیه کې وویل چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود، او د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې پیکینګ به هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. د خبرونو تفصیل تکل سوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. شغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې شایي تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم، چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارات جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت، او د چې سولې په کومه بیارات لایسي هغه درې ټکي دي چې د شغلې داوودزی خبره سولې ته د رسیدو لپاره باید حل سي. د سفر تاسو ملکیږي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي شار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدو سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډله ییزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ور ونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډله ییز بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبان ونه سو کولی بریدونه وکړي. د شاهین قول اردو د لومړۍ لوا د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیات توپایل د دغه لوا په صلاحیت کې نه دی او باید دفاع وزارت یې پاړه پریکړه وکړي. اوس لولو طالبانو تر دې یو ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او کشقری سیمه چې د تیلو یو بډایه سیمه ده ډله ییز بریدونه وکړه. شاوخوا شل سرتیری وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دې وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال ویل چې د 2013 کال په نهو میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 9% ډېر سول.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان
له نیک مرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړېدو ده او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شو چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
سکتور خصوصي در مرحله تطبیق ازو قرار داریم.
د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د نه هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 416 الوتنې سوي دي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 5200 بیلابیل توکي صادر سوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې هڅه یې دا ده چې افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یوځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سوله ییزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾
دی وی زله چین څخه دا غوړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او دیموکراسي لپاره زموږ د 30 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سولې چلند ولري او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسر کشینی. د څلور ټکی د متقابل اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغه سره د سولې رسمي تړون هیڅ کله نه دی لاسلیک شوی. او د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پېښه د دوشنبې په ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وسوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ لاندې سوي کسانو د مړو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 15 تنه نور لا درک دي. روسي چارواکي وایي په مړه سوي کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پلټون کې وایي دا چاودنه د طبیعي ګازو د چاودنې له کبله شوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې پرون وویل چې داسې نشي نه دي موندلی چې وشي په ودانۍ کې دي چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوی وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکو غونډې ته به دا ځل د افغانستان په لوی لاړ نشي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کیدو پوره ډاډ ورنکړل شي.
د مطمئن باشین که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی روی صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې په باب واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبرو. ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نشي که له طالبانو سره په خبرو کې ورته د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. محمد عمر داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. د سولې د برخې یو شمېر فعالان هم دغې پرېکړې ته په کتو وایي د مخامخ خبرو له پایله مخکې د یوه ملي منځګړي اړتیا ده چې دواړو خواوې د اختلاف ټکې سره نږدې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی د چهارشنبې په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوي وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبرې ترسره کیږي. تاسې دې ډاډه وئ چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کره ژمنه ونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي.
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم پر اتلونکي غونډه کې افغان حکومت لا استازو سره لیده کاته رد کړی دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې، خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو ثالث بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو یا اطرافو د جنگ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، هم ورسره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسېږي، داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې د دارالانشا د سولې د شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي په جده کې کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي. ټاکل شوی ده چې عمر داودزی دغه راز راتلونکې اونۍ هم پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ډېره موده د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. عمر داودزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته قناعت ورکړي او په هغوی فشار راوړي چې وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي. په عین حال کې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوه ملي منځګړی ته هم اړتیا ده. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې دغه دنده مخته یوسي او ویلي دي چې تل هڅې په دې متمرکز دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ابوظبي په غونډه کې بیا هم خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره وکتل او له استازو سره او ټاکل شوې چې په جده کې بیا هم له طالبانو سره وګوري. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خبره کړې، د جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویلي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدې تر غونډې مخکې هم طالبانو د یوې لامې په خبرولو سره یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې په کېدونکې غونډه کې به د هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېنني. نور تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
وروسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي صالح محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه یې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل څو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیمه او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکو پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
اعلامیه کې همداشان له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان تر څنګ به پکې د امریکا متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر تر رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو واري بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي اسلام یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې لسره کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله له ځوانانو ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه هم د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایداره سوله راشي.
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي، خو له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د دویم پړاو خبرو ردولو په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. راځو د افغانستان د ولسي جرګې د تیر سره شوو لانجمنو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې د کابل د لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو تقریبا رای شمیرل شوي او یوازې 40% رای پاتې دي چې سیستم ته داخلې شي. تفصیلې د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د نتایجو په اعلان کې به نور ځن نه راځي، ځکه په وینا یوازې 40% رایې پاتې چې په سیستم کې ور اضافه شي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او تلاش دا کوي چې د کابل افتتاحي نتایج هم په وخت زمان او ډیر ژر اعلان کړي، چې خوشبختانه باید وای تر دې مهاله پورې اتیاست د کابل کارونه مخ ته تللی دي. یعنی د کابل د خلکو د رائے سیستم اتیاست داخل شوی دي او ان شاء الله شل تر بنور هم په نردو روز کې داخل شي او دا به ملان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دارنګ ویلي د بغلان د انتخاباتو لومړني نتایج به هم تر راتلونکو درې ورځې پورې اعلانېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کمیسیون په کمزوري مدیریت توند انتقادونه شوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون استقلالیت ته درناوی لري. دا په داسې حال کې ده چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم دوه ورځې مخکې په انتخاباتي کمیسیون کې بنسټیزو اصلاحاتو باندې ټینګار وکړ. تر دې یو ورځ مخکې یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو په دې پروسه کې د کمیسیون له کمزوري مدیریت نه انتقاد وکړ او دغه کمیسیون یې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی همدارنګه د کمیسیون په رهبرۍ کې د بدلونونو غوښتنه هم وکړه. یو شمیر سناتوران بیا ټینګار کوي چې په کمیسیون د خلکو باور له منځه تللی. د دغو سناتورانو له ډلې زلمی زابلی ازادي راډیو ته وویل
قرار لري زه فکر کوم چې تر ډېر ورځې په نورم کمیسیون په دې باندې قادر نه شي چې دا ټاکنی نتیجه اعلان کړي. دا په خپل د کمیسیون اعتبار ډیر ښه تراوستي ولی وسم کمیسیون کولای شي چې په ډیره زغرده باندې حکومت ته نو وایي مداخله ونه مني آزادانه هغه څه چې یو یو وکیل رای ولې دا هغه په شکل من اینن د مطبوعات په مخ کې اعلان کړي او د شکایتو کمیسیون ته وخت ورکړي هغه شکایتونه چې مستند دي هغه د قانون په رڼا کې اعلان
کړي. لبلی خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي لري ته ویل انتخاباتي پروسه کې د حکومت لاسوهنه د کمیسیون کمزوري چلند او مافیې کړي او شتون هغه سدي چې د انتخاباتو پروسه لستونځو سره مخ کړي ده. نو موډي ټینګار وکړ کچیرې دا وضعیت دوام وکړي هیواد به له کړکېچ سره مخ شي او مسولیت به د کمیسیون او حکومت په غاړه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان په صادراتو کې تیر کال زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د وړم کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات په سلو کې 19 زیات شوي او حکومت هڅه کوي چې افغانستان پر یوه صادراتي هیواد بدل کړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دغه راز هڅې کړي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو او لرو پرتو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه هم جوړ کړي. دا چې اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان د حکومت دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري او آیا رښتیا افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې؟ د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپور کې به واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر میلادي کال کې د صادراتو د لوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د یو کلن لاسته راوړنو د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر 2013 میلادي کال د نهو میاشتو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 0% لوړ شوې ده.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان ته
نیکمرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړېدو او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینه ته وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د تیر کال په نهو میاشتو کې د نهو هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 هوایي پروازونه شوي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 15,200 بیلابیل کې صادر شوې دي. د لاجوارد ترانزیتي لارې پرانستل، صنعتي پارکونو ته د ځمکو ویشل، د سوداګرۍ ملي پالیسۍ وروستۍ کول، د کال په ترڅ کې په هیواد دننه او بهر د بیلابیلو لاسي صنایعو د نندارتون جوړولو له درکه د 1,12,000,000 افغانیو عاید ترلاسه کول هغه څه دي چې یاد وزارت د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. د افغانستان د صادراتو د ډیرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خندونو په توګه یاد شوې دي. مخکې تر دې به افغانستان د پاکستان لاري نور هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوله، خو د چابهار سوداګریز بندر له جوړېدو، د هوایي دهلیزونو له پرانستې او یو کمربند ویلارې نوښت سره د غاړې کې په مستقیم ډول له بهرنیو هیوادونو سره پیل شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې ښه اقدام بولي، خو وایي چې باید د وطني تولیداتو ډېرېدو ته زیاته پاملرنه وشي. سیف الدین سیهون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تجارت بدون تولید بدون
سوداګری پرته له تولیداتو پنګونه د سوداګریزو لارو د امنیت د زیربناو جوړولو او د انرژي د توزیع لپاره د ظرفیت او زمینی برابرول او ملاتړ پرته هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی سیهون دا هم وایي چې حکومت باید د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره کړي چې د تولیداتو د کچې لوړوالي تر څنګ له همدې درکه د هیواد عواید هم لوړ شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه په ټپه ولاړه ده. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس دواړې جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسالې خبرې کوي. لدې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربلل او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولې د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري، څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشانو جرګه کې چې د جمهوری پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاری، د جرګې په خوا د تورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ترامپ غوښتنه نه ومنلې. ټرمپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي. ټرمپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ټرمپ یو وعده وه. د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یو خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرونې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهیږي چې که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
و امریکا د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. ولسمشر ټرمپ د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس د 5 میلیارد ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کړې، خو کانګرس دا نه مني. په راپور کې مو واوریدل چې دغه راز له مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امریکا پولیسو یو سلو نږدې 150 غیر قانوني کډوال نیولې چې هڅه کوله پر دې دیوال واوړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس پر دې یو مطلب خبر کړی. فرشته جلال زیبې نور جزئیات واوروي.
تیخوانا د مکسیکو په شمال ویدیس کې د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره تړلې سیمه ده. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر رد کړی چې پر غیر قانوني مهاجرینو د اوشکو بهونکي ګاز استعمال شوی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د اوشکو بهونکي ګاز له غیر قانوني مهاجرینو لري پر هغو کسانو استعمال شو چې د سرحدي ساتونکو خواته یې ډبرې وروښتې. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو اکاس ویلي چې د ګاز درې ګلولې ویلي دي چې د مکسیکو د تخوانا ښار ته وروښتل شوی او ساحل ته نږدې ولګې دي. د اکاس ویلي چې په هغه سیمه کې غیر قانوني مهاجرین چې ښځې او کوچنیان پکې شاملېږي اغېزمن شوي دي. اسوسییټډ پریس ویلي چې د دوی خبريالانو د امریکا له لوري د اوشکې بهونکو ګاز تر حملې وروسته یو شمېر کسان ولیدل چې له پوري غاړې د امریکا لور ته ډبرې وروښتې. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې ویلي چې 15 غیر قانوني مهاجرین نیولي او پاتې کسان د مکسیکو خواته تښتېدلي دي. د ادارې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله چې پر سرحد تر لګېدلې سیم لاندې د متحدو ایالاتو خواته ورتېر شي. هغه ویلي چې د مسلې د چرنی لپاره د مسلکی چلند د چرنی برخه خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس په حواله په تخوانه کې اکثر هغه کسان چې یو میاشت مخکې له هندوراس د مهاجرینو په لوی کاروان کې شمالي امریکا ته روان شول او سیږي. دا کاروان د اکتوبر په میاشت کې د جنوبي امریکا له هیواد هندوراس د امریکا د متحدو ایالاتو پر لور خوځېدلی و. په لن وخت کې تر 6000 زیات کسان متحدو ایالاتو ته د مهاجرت په نیت له دې کاروان سره یو ځای شول. لدی ډری ډیر کسان متحدو ایالاتو ته د تیرېدو او پناه غوښتنې موقع ته انتظار دي او په تخوانا کې پراته دي. ځینې کسانو حتی په تخوانا کې کارونه پیدا کړي او هلته ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې د کانګرس ټولو غړو ته قناعت ورکړي چې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړولو له پلان سره موافقه وکړي او په کلنۍ بودیجې کې پیسې ورته ځانګړي کړي. خو په کانګرس کې دیموکراتان د دې پروژې له تمویل سره مخالفت لري. د ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ د دې لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت له څو ورځو راهیسې کار بند کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته سټډیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلن چا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی نن په کابل کې ویغونډي ته ویل چې شای تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د سرپل چارواکي وای طالبان دغه ولایت مرکز ته پنځه دوه سیمو کې راټول شوی او پر مرکز در ډلې زوبریدونو هڅه کوي. د سرپل د والی وای سبیح الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې کمرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي. طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوز مقاله ولسوالیو کې ډلې زوبریدونه پایل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډیرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرسیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د 2013 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان په صادراتو کې 9% ډیروالی راغلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلې پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بل اخره کیږي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین بیا د جنوري په لومړۍ نیټه ویلې چې د دې دوړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې زولارو کار واخیستل شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړ پوړي ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. د پېښې د دوشنبه پر ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وسول. او اوکراین وایي د کیف او د دغه هیواد په ختیځ کې د مسکو په لور بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند سره سره د نشوتو په نتیجه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلی خوس ولایت د سفر پترس کې د خوس اکیډمۍ د بیا رغونې او معیاري کولو چارو پرانیسته وکړه. ښاغلی فضلی لومړی په دغه ولایت کې د اکیډمۍ د معیاري کولو کار د پټې په پرې کولو سره پرانیست. وی ویل د ودانیزو چارو په بشپړېدو سره به په دغه لوبغالي کې 8000 نندرچان ځای شي. له دې وړاندې په دغه لوبغالي کې د 4000 نندرچانو د ځایدو امکان و چې خلک یې بیا بیا د پرانیستو غوښتنه کوله. د خوس لوبغالي د کابل او ننګرهار ترمنځ یو دغه لوبغالو څخه دی چې د افغانستان کورنی ای ګریډ او کلاس لوبې پکې کیږي. په کابل کې د اسونو د سوارلۍ لومړی پړاو سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغو سیالیو کې شلو لوبغاړو له لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د ورزش ریاست وایي د دغو لوبو هدف د افغانستان د اسونو د سوارلۍ د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندستان او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکي ټیسټ کرکټ سیالۍ سبا تر سره کیږي. تکل شوی دا لوبه د استرالیا په سیدنی ښار کې سبا پیل او د همدې میلادي میاشتې تر 2 منټې دوام وکړي. له دې وړاندې د څلورو ټیسټ سیالیو لمنځه دوی هندستان او یوې استرالیا ګټلې. که هندستان وروستۍ ټیسټ لوبه وګټي دا به په خپل کور کې استرالیا ته د ټیسټ سیالیو په لړ کې ستره ماته وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو آزادی یعنی څه؟
مننه، زه هم لومړی خپل سلامونه د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې آزادی د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او آزادی پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د آزادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له آزادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او آزادی خپل آزادی د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول دغه کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د آزادی نه برخمندي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د آزادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه، مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره آزادي لرم، یعنی دغه آزادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو آزادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د آزادۍ تعریف راځي اغلب ورته وایي چې آزادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل آزادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود اسناد د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د آزادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه یولسمه ماده کې د آزادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او هم همدا رنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچېرې د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي یوه جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق د ازادۍ حق دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته نواخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما پر اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شا ته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې په حق له چې هغه د دې په حق له باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپلې جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن می بیا لتور سترګو سره جنگ ده، په لبانو یې د زړه د وینې رنگ ده، کپرې کړه سر په لاس ور لره ورشم، لا په دای باور نشي په زړه سنگ ده. دا د هغه شا ویل شعر دی چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس توره شرنګوله. تاسو د تیمورشاه په حق له سومره په هیګي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاچا او ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
آیا کله
د نوموړی مقبره ته تللی یاست؟
زه خو خپل بندي وم پلی چرخی کې همدې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته ننوځو د قبر سیل به مو کول سات بم تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. درنو دوستانو، ل احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه وخت ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کېدو یو کال وړاندې په 1946 وختم زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. ل احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو. په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزورې سړی وو، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی وو، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 49 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له داسې وایي.
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاچاو ټوله امپراتوري په ډېره مدبیرانه توګه باندې د اداره کړه. د خپل اهلیت د مخې نه د احمدشاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پل باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاید و شمشیرې پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمورشاهي وایي. تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ دی. دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
د تیمورشاه زوی شاه زمان له کندهاري معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغو دا ځای ډېر خوښېده، نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي.
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرزي په دوره کې د اطلاعاتو کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبی الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبی الله سره خبرې وکړو. ته دا راته وایئ چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی له کوم جي راغلی څه کوئ؟ اول به د کوم جي ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پلی چرخي کې، خوشې شوی یم همداسې را ووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو د قبر سیل به مو کول.
پلی چرخي کې بندي وې نو چې کله راخلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که دا راته وایئ چې څنګه له بنده راخلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغللې، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پلی چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خو آزاد شو چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای به چې وتلو د خپلو طاق نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولید، څومره دې د فکر آرام سه، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات له ذهن نه لري سول؟
بس قبر ولید، تاسې مې ولید، بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مونږ باندې تیر شي هغه ډیر شي دی. ا وته
کاورور اوس په تاسو راسو درته وایي چې کله دې ملګری درته ویلي چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق و سره راغلی او که د قانع کړي؟
نه، سره موافق و مې د ما په زړه مې مال را بس بس تیمورشاه قبر به وګورو، سات به ملک زره تیر سی او یگان معلومات به تیمورشاه به کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات
د تیمورشاه باره کې؟
بیا پوښتنه دې وکړه دلته له چا نه؟
نه تر اوسه خو بس نوي راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه وکړو.
کله چې د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ شوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسی ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس زینې ورختلي دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو، په خپله قبر په حساب زیرزمینی کې ده، بیرته دلته ورکته کیږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومیږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د وسپنې په دروازې سترګې لګېږي. د دروازه قلف ده، تاسو ورور د دروازه را تخلاصوئ؟
نه خلاصو.
اوس به وړاندې لاړ شو، دلته خو تیاره ده کنه؟
برق انشاءالله.
اوس نو
که زحمت لکېږي
وړاندې راځي. قدر من دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو نو لرې نه دوه قبر ښکاري چې ډېر ساده جوړ شوي خو مګر ډېر زیات ښکلي. که داسې راته وایي چې یو د تیمورشاه قبر ته د بل دی چا ده؟
بعضې خلک وایي چې د ښځې دی، بعضې نفر وایي چې د زوی دی. دا دوه قبر رسمي دي.
دلته یو بل قبر هم لیدل کېږي، دا د تیمورشاه قبر په څیر نه ده جوړ، داسې ډېر عادي قبر ده. دې په اړه معلومات راکړئ.
دا حساب د انده سابقه جنگو کې چې اندلته دفن شوی دی، دا باسازی کړي، دا کتلې چې دا قبر دی په قبر شکل دا جوړ شوی دی.
دا څوک دی؟ یا هم داسې مشهور کس؟
نه معلوم نه دی. دا معلوم نه، صرف دا دوه قبر رسمي دي.
قبر سره دلته نور ځینې پخوانی شیان دي، مثلا همدغه کوټه کې چې موږ تاسو ولاړ یو، دا ډېر پخوانی سیستم باندې جوړه ده. هلته رپکي لري، تاخچې لري کنه؟ د دې په اړه څومره معلومات لري چې راته ویلی شي؟
دا تاخچې چې دي بیرون دوه دلته وتلې دي، د اوکاش چې د پاره جوړ کړی.
اوس یو ورور روان ده، غواړي چې دلته د تیمورشاه لقبر نه لیدنه وکړي. مخکې لدې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبرې ته ورسي، موږ به په لاره کې راوګرځو او څه پوښتنې به ورنه وکړو.
زه زین الله یم. عام خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي.
ولې؟
خو نه پرېږدي کنه. د عام لپاره نه ده جوړ کړي، لکه چې عام خلک راشي دلته چکرې وایي، هغه کې کوم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړي. دا خو بنده ده، دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګې، دلته خلک راځي خپل تماشا کوي.
په ریپورت کې دا هم ویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبرې ته نه پریښودل کیږي. دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکي محمد اقان اجربي پړه داسې وایي. دا ځای پخوا ډیر لوی و، هر ډول کسان به راتلل. ځینې به یوازې او یوازې د دې باغ د ناپاکولو او خرابۍ لپاره راتلل. د بیلګې په توګه متادین یادولی شو. دوی به ان د تیمورشاه د مقبرې په خوا کې نشا کوله او د خوړو پاتې شوني همدلته چول. بیا موږ د دې لپاره چې د تیمورشاه د مقبرې مناسبه ساتنه وکړو، دا ځای د عامو خلکو په مخ بند کړ. درنو دوستانو، دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبرې د بیا جوړونې په حق لسه کړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري، زموږ همکارې فرشته مرسل د اطلاعات او کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوی دي.
د تیمورشاه په قبر کې درې د ساختماني مواد راځنده دي، مهم دي. اول په خي خښتې دي، خاص ټایل دی، اندازه ترا دی خښتو زیاته ده. او دوه ډوله کار هلته په خښتو کې شوی دی، یو ضربي کار شوی دی او بل هم تیغیي کار شوی دی. دا یو ډول استثنا و چې په هغه وخت کې و او یو ډول نوښت هم و چې په هغه وخت کې راغلی و.
مخکې لدې چې تیمورشاه دلته قبر سي کنه، دغې منطقې ته څه شی ویلې؟ دا څه رقم منطقه وه؟ تیمورشاهي باندې مشهوره ده.
پخوا دا یو زراعتي سیمه وه، د هغه اوبو څخه چې د کابل سیند څخه به اوبه راتللې، دا سیمه به خړوبوله او په دې ځای کې دوکانونه او دا شیان وروسته جوړ شول.
دغسې تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروایي کوي، مثلا ښې نه ساتي، ځینې خو بیخي وران شوي که بیرته جوړیږي همدا خرابیږي کنه. تاسې مشوره عامو خلکو ته د یو مسؤول په توګه څه ده؟
هیڅ وخت د هیواد ویاړنې د ولس د ملاتړه په بشپړه توګه نشي ساتل کېدلی. که موږ غواړو چې د هیواد ویاړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو. زما لومړۍ هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هر تاریخي ابده ستا د کور، ستا د اسنادو، ستا د هویت نمونه ده. ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي. ستاسو راډیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوهمه خبره، موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوې اداره جوړه کړو چې هغې اداره به یې د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره. زموږ محیط او چاپېریال به سم کړي. کابل د 4-5 میلیونو نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي. درېیمه دا به د عاید یوه برخه سي چې زموږ نظام ته به وي او زموږ حکومت ته او زموږ خلکو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
سلام دے او ہر جڑے کے دے خاوره تدتون کې دې دې خاوره تساتون کې دې دې خاوره نه دې خوب نه دې حرام دې وطن باندې دې پام دې
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو